پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د ماسپښین 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د ملکچي پلاوي یو غړی وایي چې په دوحه کې له طالبانو سره په تیرو دریو میاشتو کې خبري ښی مخته نه ځي. په پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې عملا پیل شو. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساته مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وجنو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. ننګرهار کې یو شمېر خبریاران د استعفا وروسته بیرته دندې ته ګرځېدلې، او د یمن په مارب ولایت کې لږ تر لږه نوي تنه په پرونیو شخړو کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وجنو د درولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نوي زیږدیز کال لپاره تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. د ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوې چې درې یې د رسنیو کارکوونکې او بله یې ډاکټره ده. دوه نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې کابل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوال ورځې په درشل کې ویلي، جګړه له مونږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. د ښځو نړیوال ورځ سبا ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه کړې. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوان هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پرته داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه ویشت نور ژوبل دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم، چاودنه تیر ماښام اووه بجې په یو رستوران کې وشوه. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویندوی فریدالله دهقان وایي چې دا پیښه د کبابو په رستوران کې د ګازو د ډبې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه نوي تنه وژل شوي دي. د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره بریدونه پیل کړي دي. دا تیل لرونکې سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستی مرکز ګڼل کیږي. د یمن حکومتي سرچینو ویلي چې په وروستیو نښتو کې دوه دیرس دولتي ځواکونه یا حکومت پلوي قبایل هم وژل شوي. دوی د حوثي یاغیانو د وژل شوو کسانو شمیر اته پنځوس تنه ښودلی دی. راپور نه وایي چې په دې نښتو کې لسګونه تنه نور ژوبل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر اووه اتیا میلیون نه نه لکه او دولس ډوزه د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې یو لکه او شپاړس میلیون نه دوه سوه پنځه پنځوس زره ډوزه کرونا ضد واکسین ویشل شوی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې اووه پنځوس میلیونه او درې سوه او اته پنځوس لکه امریکایانو ته یو ډوز او نږدې دیرس میلیونه ته دوه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مې میاشتې تر پایه به ټولو امریکایانو ته د کرونا ویروس په وړاندې واکسین برابر شي. بل لور ته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وار بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د دغه ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وې، خو په وروسته یوه اونۍ کې یو میلیون نوې پیښې ثبت شوي چې تر ورتیرې اونۍ په سلو کې نه ډېرې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اکثره نوې پیښې د کرونا د انګلیسي بڼې دي. د کورونا دا ډول ویروس په لاسو هیوادونو لکه بریتانیا، ایټالیا، آیرلند، جرمنی، فرانسه، هالند، اسرائیل، هسپانیا او پرتګال کې زیات دی. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقه منع کړي او که نه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر له لسګونو تنو نه اوړي. مخکې تر مخکې نظر پوښتنې ښیي چې د موافقو او مخالفو شمیر ډیر سره نږدې دی. که په ټول پوښتنه کې د خلکو اکثریت د برقې پر ضد رایه ورکړي، نوی قانون به سړی هم له دې راګرځوي چې خپلې ښځې د مخ پټولو ته مجبوره نه کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدله. وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی او غړی نادر نادری وای چې په تیرو دریو میاشتو کې په دوحه کې له طالبانو له پلاوی سره خبرې ښې مخته نه ځي. په د غزنی هغه اوسیدونکي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي وو، جنازې پرون په غزنی کې خاورې ته وسپارل شوې، کورنۍ د عاملانو د موندلو او مجازات کولو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانو چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې پیل شوې دي. بند په بشپړې دو سره به ویل کېږي چې 3000 هکتار ځمکه خړوبه شي. د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به د هېواد راتلونکي کال دا هېواد نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري.
3000 هکتار ځمکه به خړوبه وي او هم به په سلګونو بېروزګار پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره بیا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د اورېدو او په څلېرشتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي.
ورېځ کچه په بېلابېلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلی متر پورې اټکل کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي که نه. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 صفه اوازې اوریدل شي. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د نور بس د یا شکست سکوت اونې خبرونه هم مهیروي. په پکتیکا کې د پلتو بند چاري عملا پیل شوی. د پکتیا د ولید ویاند غازی دانش په خبره چې د بند چاري د ملي پراختیا شرکت له لوري پیل شوی چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي. په دې بند 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې له بشپړېدو وروسته به په سیمه کې 3000 هکتار ځمکه خړوبه کړي. د ازادي رادیو سمیس خبريال همدا شبه را سره وصل دی. بلې مهرباني کړي دغه بند په اړه وای چې آیا دا په پکتیکا کې لومړی ځل دی چې داسې یو بند جوړیږي او که څنګه، او چارواکو په دې اړه څه ویلي دي او چارې څه خپل شوي دي؟
ډېره زیاته مننه نورې صاحب تاسې او ټولو اورېدونکو ته سلام. نه همداسې ده، دغه بند چې په پکتیکا کې جوړیږي لومړی ځل دی چې عمل نه چارې پیلېږي. د پکتیکا ځایي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې دا او دې ته ورته څلور نور بندونه به په پکتیکا کې سروې او ډیزاین شي چې عملا به چارې پیل شي. خو له منځه یې همدا د پلتو بند و چې 13 ورځې عملا چارې پیل شوې. کبو 2 میاشتې وړاندې په پکتیکا کې د ځایي چارواکو له لورې همداشان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د مشر شمیم خان کټوزی او د دې ولایت د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو دغه بند پرانیسته. خو د پکتیکا ځایي چارواکو ویل چې هغه مهال هوا مناسبه نه وه، سړه وه، نو له همدې امله میاشت عملي چارې 2 میاشتې وځنډېدې. 13 ورځې عملا کار پیل شو او لکه څنګه چې تاسې وړاندې وویل 3000 هکتار ځمکه خړوبه وي. او هغه اندېښنه چې په پکتیکا کې بزګران د وچکالۍ له امله لري، انشاءالله چې له بشپړېدو وروسته به له 3 کلونو وروسته به بیا د بزګرانو دغه اندېښنه یو څه ختمه شوې وي.
د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره دغه بند جوړول څومره اهمیت لري؟
د پکتیکا له بزګرانو سره او همداشان د ولایتي شورا له غړو سره چې موږ خبرې وکړې، دوی ویلي چې په پکتیکا کې دغه لومړی ځل دی چې دلته بند جوړیږي او دا یوه لویه پروژه ده د دوی لپاره. پکتیکا چې د هیواد یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چېرته چې باغونه د میوو زیات دي، همداشان هوارې ځمکې ډېرې زیاتې دي، خو د بارانونو او د اوبو د نشتوالي له امله ډېر کله د دوی حاصلات کمیږي او اغېز پرې کېږي. همدا لامل دی چې خلک ورته ډېر زیات خوشحاله دي او دوی وایي که له درې کلونو وړاندې هم تکمیل شي نو دوی به ورته ډېر زیات خوشحاله وي، او داسې هم وایي چې د امنیت په برخه کې چې کومه اندېښنه دوی لرله، د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه هم تر یوې اندازې پورې حل شوي، ځکه دغه سیمه په مرکز کې ده او تر ډېره د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
بله مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو و موردل چې پکتیکا کې د پلتو بند جوړولو چارې عملا پیل شوې، لکه څنګه چې مو اوریدل د سیمې بزګر هیله مند چې د دې بند په جوړېدو سره به وچکالي او څه کم شي. خو د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوار الحق احدي ازادي راډیو ته ویلي دوی سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. نور به د صدرالله الدین پربور کې واورو.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سږنی وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړې چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزیر انوار الحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي هدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي توري است کې امکان داره بارش امسال
وړاندوینه ده چې سږ کال ممکن شاوخوا 10% اورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څه نه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري، او دغه راز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترین کوټ کې یو لس جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بسته نه په بر نه د برمه واش لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د تور ولاړه ده. لاس یو لس تنه یا لپسې دي پاش خوروار غنم فوزه د کال خرم وښندان زست
په ځاځه څوک. ل دیوړاندې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال سازمان WFP هم ویلی و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د ارمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو لمخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه د ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقد مرستو پلان لري.
و مرتل چې د افغانستان کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به دا هیواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او د اوریدو او د غراس په څلیرشتو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې راپور واوري. خو اوس زو په افغانستان کې رسولې ټکنې موضوع ته د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی او غړی نادر نادری وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې په دوحه کې د طالبانو له پلاوی سره خبرې ښې مخته نه ځي او مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي نادری چې نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل د سیمې هیوادونو خپلې هغه ژمنې چې په دوحه کې به دغه خبرې ګړندۍ کوي نه دي عملي کړي. نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شبه سره وصل دی. مهرباني.
بلې، د افغانستان د مذاکراتي پلاوی غړي او سویان نادر نادری نن د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې څرګندونې کولې. وویل چې د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه هغه د پاکستان، ایران، همدارنګه د روسیې نوم واخیست چې په ښکاره د سولې ملاتړ کوي، خو په باطن کې هغه ژمنې چې دوی پورې اړوند یا دوی باید کړي وای عملي کړي نه دي. دوی وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې هغه ډول چې له خبرو تمه کې د مذاکرات نه مطلوبه نتیجه نه ترلاسه شوي او همدارنګه په اوربند هیڅ بحث نه زده شوی. ښاغلی نادری زیاته کړه
سه ماه بعدی ده که از 5 جنوری آغاز شده تا امروز متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده، جستا و گریخته بوده. آنچه بر فعلا برداشت است ای است که وقت خریدن است و وقت کشتن است، اما ای که بتانیم به نتیجه مؤثر و برای بحثای اصلی که برای مردم ما، مردم افغانستان به نهایت مهم است، بحث آتش بس است، به او برسیم تا آنوز نرسیدیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن په کابل کې د امن او ثبات په نامه کانفرنس پیل شو. په دغه کانفرنس کې د کوزې پښتونخوا همدارنګه د بلوچستان د سیمې یو شمېر سیاستوالو هم برخه درلودله. دا کانفرنس به د ورځې په کابل کې دوام وکړي او وروسته به خپلې نتایج او پایلې د افغانستان له حکومت سره شریکې چې څه ډول کولی شي دوی په سیمه کې سوله او ثبات ته کار وکړي. بلخوا په کابل کې نن د 8 د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت باندې غونډه جوړه شوی وه چې په دغه غونډه کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسنې ساپۍ څرګندونې وکړې. ویل چې افغان ښځو ته باید د سولې په پروسه کې ونډه ورکړل شي او افغان ښځې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 20 کلونو کې درلودلې هغه اساسي او بشري حقونه باید ورنه وانخیستل شي. هغه کړنلاره چې دوی په دې برخه کې جوړه کړې ده د دوحې او همدارنګه په نورو مذاکراتو کې باید ونیول شي.
مننه کور ودان بلې قدرمن اوردونکو په افغانستان کې سولې د ټکنوي هڅو په باب مو اوریدل چې د افغانستان د دولت مذاکرات پلاوی او غړی نادر نظری وایي په دوحه کې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو له پلاوی سره خبرو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. خبرې ښې مخته انځي او سم په مو کړې اقتصادي خبرونه ده.
د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې اورلګیدنې سوداګرو ته سواندې $1,000,000 زیان اړولی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اورلګیدنه کې 580 ټنه تیل، 3 ټانکر او 3 د نفتي موادو زیرمې سوځېدلې دي. نوموړي وویل چې دوی سیمې ته یو پلاوی لګل چې د اورلګیدنې لامل په اړه پلټنې وکړي. مومن وایي د دغه اورلګیدنې په کابو کولو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درېونۍ وړاندې هم له ایران سره پر پوله اسلام قلعه بندر کې لوی اور لګېدنه وشوه چې شاوخوا 1500 د ګازو او تیلو ټانکرونه پکې سوځېدلې وه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بهر ته د افغاني غالیو د صادراتو بزیاتی دوه ټینګار کوي. دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت پریکړه کړې چې راتلونکي کال به د غالیو د صادراتو د زیاتولو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي او له صادرونکو سره به مالی مرسته هم وشي. نوموړي وویل چې په هیواد کې دننه د غالیو د پروسس لپاره به هر ډول ماشینونه او خام مواد د نړیوالو ادارو په مرسته برابر شي، خو صنعتکارانو تر دې وړاندې د مالیاتي مافیات او غالیو یوته په بازار مندنې ټینګار کړای. لبلې خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د غالیو تولید او معیاري کول لپاره یو حرفي مرکز جوړوي چې دا مرکز به د غالیو صنعتکارانو ته د ډیزاین، رنګ او قالین اوبدلو په برخه کې زده کړې ورکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 18 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.18 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.48 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سم یو نړیواله موضوع. سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي کنه. د الپ غرونو کې پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ د په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دلته په استودیو کې سره دی. انسر په دې اړه نور معلومات ورک.
مننه نور صاحب. که څه هم په سویس کې پر نقاب کې بندیز ولګیږي، په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم تر بندیز لاندې راشي، خو هغه چې په دې اړه د ټول پښتون لپاره کمپاین کوي دا روښانه کړي چې دا مسله د هغو مسلمانو خزو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کوي. په دې قانون کې به عبادت ځایونه د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه به پر هغه کسانو هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیا د دلایل لکبل مخ پټوي. سویس کې دا مهال د کرونا وبا لکبل ماسک تړل چې یو ډول مخ پټونه دی لازم دی. دا سویس خیر خو ګوندونو په خپل تبلیغاتي بنرونو کې دی وي خزي چې مخې په تور نقاب په خلې انزور لګولې او پرای ورکونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیر ملاتړ وکړي چې دوی د سختریزه یې پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د خزو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندي سره مخالف دی. حکومت وایي ډېری هغه خزي چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي د خلیج د هیوادونو د بډای سوداګر او سیلانان بنور سویس ته ورنشي. پر نقاب د بندیز منتقدان همدارنګ د بندیز د مذهبي ازادیو خلاف هم بولي او د مسلمانانو سره مخالفت هم بولي. هغه څه چې د سویس په قوانینو کې ورته اجازه نشته. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمیر یې له لسګونو نه زیاتېږي بشپړ نقاب کاری. سنګالن چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا د مخه پکې پر چادرې یا نقاب بندیز لګیدلې. پولیسو ویلي دي چې دوی په تیرو دوو کلونو کې هیڅ له داسې ښځې سره چې مخې بشپړ پټ کړی نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړي وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي د دې لپاره کوي. سویس دا ټول پښتنه وروسته لاغې کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم، اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادریو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیزونه ولګول. سویس چې د مستقیمي ولسواکۍ سیستم عملي کوي په هر څو میاشتو کې پکې په ملي او سیمه ایزه کچه په مسایلو ټول پښتني او رایه اخیستل ترسره کیږي. دا 3 میلیون وګړو په دې بڑا هیواد کې هر موضوع چې وکول شي د ملاتړ لپاره 100,000 کسان لاسلیکونه وکړي د ملي ټول پښتني لپاره وړاندې کیدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژن پاڼو په معرفي کولو او د انډونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پښتنه وکړي.
بله انسب له تاسو مننه. په سویس کې مقدر منوردونکو واوریدل چې یو ټول پښتنه کیږي او په دې ټول پښتنه کې خلکو دا پښتل کیږي چې آیا په مزایونو کې پر نقاب بندیز ولګول شي او کنه. که وړاندې راته وایي چې په افغانستان کې هم د ښځو د بشري حقوقو په برخه کې ډیر پرمختګونه کړي. وړاندې موږ د نور بس د یاد شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر کوم موضوع خبرې کوو؟
په شکست سکوت یا نور بس په دې خبرونه کې داونه په دې غږیږي چې په افغانستان کې په ورستوي کې د نړۍ د پارلمانونو په کچه چې د نړۍ په پارلمانونو کې د ښځو شمیر څومره دی. افغانستان یو لاغه هیوادونه نه دی چې نسبتا ډېر ښځې په پارلمان کې دي. په افغانستان کې په نورو څوکیو باندې هم ښځې کار کوي، د رهبرۍ په سطحه باندې. په دې خبرونه کې به په دې بحث کوو چې عملا ښځې چې د رهبرۍ په کچه کار کوي څومره صلاحیت لري، څومره واک لري، آیا اجرایي واکونه ورکړل شوي کنه، او آیا په سمه توګه غوا کونه کارول شوی کنه، په کومو خصوصي ادارو کې چې خزي مشان دي ادارې څنګه مخې ته زی او چاره څنګه مخې ته زی. په دې باندې بل څو مېرمنو سره بحث کوو.
بلې قدرمن اوردونکو، اته دقیقې وروسته د خبرونه پیلېږي، یعنی د افغانستان په وخت دولس نیمو بجو وروسته. خو بیا هم موږ په افغانستان کې د افغانستان په مسایلو کې دریږو. د غزنی د هغو وو سیدونکو مړي چې تیرونه په ننګرهار کې وژل شوی او پرون په غزنی کې خاورو ته وسپارل شو، کورنۍ د قاتلانو د مندلو او مجازاتولو غوښتنه کوي. تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ نامعلوم وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې وو کارکونکي وژلي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تیرونه یې په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګند وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل شوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسی کولای خپل نوم واخلي یوازې دومره وویل، زامنو مې هیڅ ګناه نه وکړې، په دومره بېرحمۍ یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسنزاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یو کال وړاندې، بل زوی دوه میاشتې وړاندې تللی وو، او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بیچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه ده چې هزاره بوي دی نسي کولی چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي ولاته کار به وکړي، یا هغو کسانو چې پښتون دي د هزارګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایت شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایت شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل:
مردم باید زد ننګرهار، مسؤولین
د ننګرهار عزتمنو خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ لتاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه د رواني کب میاشتې په 14 نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به د هېواد راتلونکي کال نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. له بلې خوا د افغانستان د هوا پېژندنې ملي اداره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو او په 40 ولایتونو کې شاوخوا 40 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 40 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو د راتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ګاند ولایتونو کې د ورښت او واورې سیلابونو د پیښو اټکل کیږي. په کابل، غور، بغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردک، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 2 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې وزارت د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خودشان دارن، کمیته‌های متعدد،
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډیری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلی متره ورښت ته اړتیا لري.
موږ د ازادي راډیو نه خواهش کوو چې تاسو د محدودینو چارو کې نوکلو چارواکي کم یو مېلمه کړي او پوښتنه ترې وکړي چې څومره مشکلات دي په دې ولایتونو کې. یو ځل معلولین چېپن وکړل روپۍ ورکړو، په هغوی کې هم ور نه کړي، بیا د هغې نه وروسته دی نیمې ورکړي، ټولې ور نه کړي، نیمې ورکړي. اوس نوی کار یې شروع کړی دی، وایي چې تاسو برېښنایي تذکرې واړئ.
زه ثمرګل لوګر ولایت نه خبرې کوم. خو دې لوړپوړو چارواکو شکایت ما دا هیله ده، وزیر صاحب شکایت ما دا هیله ده موږ دغه 2014 کې راغلی یو اوس پورې دا 15 کال دا او موږ ماجر دلته پراته یو په کرایه باندې وسم نه کیږي او د کرایه وسم نه کیږي وړې بچان خلخانی دي هغه وساتو کرایه پرې کوم شي ته ورسېږو موږ ته هغه نه راکوي منځکې نه راکوي موږ ته دا نمرې راکړي دا توضیح دي کارونه خلاص دي خالي منځکه توضیح کېدل پاتې دي او موږ ته دې دغه منځکه توضیح کړي دا نمرې د موږ ته شاره کې راکړي ډېره مننه به
د ازادي رادیو څو اوریدونکو چې خپل شکایتونه بیانول د ازادي رادیو په غاکسپټون کې ماشين کې خپل پیغامونه پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېګ دی او موږ هم تل خبرو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د خزول لپاره د نور بست یا شکست سکوت ونې ځای خبرونه لرو چې په څو شیبو کې به زمو همکار اجمل ان وړاندې کړي خو اوس یو ځل بیا پام وکړي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته چاسد لو دینه وړاندې کوي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هغې وجنو د ترولو غوښتنه کړې ده. د کمیسیون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي د نوي زیږدیز کال لپاره تر اوسه افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي د نکاس رادیو ټلویزیون هغه لاس کارکونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. دا خبره د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه کړې. د امان امان په نوم د نکاس رادیو ټلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و ازادي رادیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. د سیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال د راپور سره سم 14 تیر ماښام وو بجې په یو رستوران کې وشوه. د یمن حکومتي سرچینو پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه هیواد د مارب ولایت په نښتو کې لږ تر لږه 90 تنه وژل شوي دي. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر وات یا میلیون نو نه لک او دولس دوز د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوی دی. بلورته د روغتیا نړیواله اداره وایي په اروپا کې یو وربیا د کرونا ویروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. دغه ادارې په وینا په تیرو شپږو اونیو کې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې مخ په کمېدو وي خو په وروسته یوه اونۍ کې یو میلیون نوې پیښې ثبت شوي چې تر وروستیرې اونۍ په سلو کې نه ډېرې دي. او په سویس کې نن په دې ټول پوښتنه کېږي چې د ښځو برقع منع کړي او که نه. دا ټول پوښتنه له دې سره سره کېږي چې په دغه هیواد کې د هغو ښځو چې د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټوي شمیر له لسګونو تنو نه اوړي.
نور بس دی شکست سکوت.
درنو دوستانو السلام علیکم. په نور بسته یا شکست سکوت دی خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په وروستیو کې په نړۍ کې د بیلابیلو هیوادونو په پارلمانونو کې د ښځو د ګډون په اړه یو لیست خپور شو او افغانستان د نړۍ یو له هغه شلو هیوادونو و چې په پارلمانونو کې د نورو هیوادونو په مقایسه د ښځو ګډون زیات و. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو پوستونو او دندو باندې خزګ مارل شوې دي چې په دې کې یو شمیر د رهبری او مشرتابه دندې هم شامل دي. په رهبری پوستونو کې وزارتونه همدارنګه د زینو خپلواکو ادارو مشرتابه او نور شامل دي. خو خزی په افغانستان کې د رهبری په کچا څومره فعال دي، څومره برخه ورکړل شوې ده، له څه فرصتونو او څه چیلنجونو او چالشونو سره مخ دي، آیا د مشرتابه په کچه ښځو ته اجرایوي صلاحیت هم ورکول شوی؟ دا موضوع به له خپلو دوو قدرمنو میلمنو سره څیړو. له کابل څخه راسره د ښځو د حقونو فعاله او همدارنګه یوه له فعالو میرمنو فوزیه سیدزاده ده. همدارنګه بل میلمنه مو حلیمه وردګ له بغلان څخه د چکه ورس سره سره وصل شي. همدارنګه د خزو د حقونو یو فعال سحر کاروانم را سره په ټلیفون کې یو ځای ده. لوبړی به ورشو میرمن سید زاده ته. میرمن سید زاده تاسو کرا ته په دی اړه وای چی په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې خزو تا دی رهبری په سطح باندې د دوی برخه رول او ونډه څومره و؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت هموطنان عزیز ما و خدمت میمانان عزیز ما شما که روی خط قرار دارن. فوزیه فیض‌زاده از کابل. در رابطه با بانوان که در سطح رهبری قرار دارن، خانمای فعال هستند که اینا تانستن در این مدت دهی دو دهه خود به سطح رهبری برسانن و خیلی یک شخصیت های اینا هستن که خیلی چهره های تاثیرگذار هستن، ولی متاسفانه در جایی که خود رساندن اما نقش از یا وظیفه از یا سمبولیک است، وظیفه اجرایی ندارن، در سطح رهبری هستن ولی صلاحیت اجرایی ندارن، صلاحیت ندارن که از اما وظیفه خود آمتام یا استفاده بکنن، فقط مثل یک سمبولیک هستن در جایگاه هایی که قرار دارن.
مننه فوزیه سیدزاده، داره تو وای چی مثلا که چیرته یو میرمن دی وزیر په څوکۍ باندې کار کوي چې د افغانستان په کابینه کې وي، ولی صلاحیت و نه لري، څه فکر کوي چې څه مشکل چالش مخ کې دی چې هغه نشي کولای دی یو وزیر په توګه خپل صلاحیتونه اعمال کړي؟
متاسفانه خانمایی که در اصل قرار دارند حتی به سطح وزارت و حتی وزیر امور زنان، اینا در اعلامیه خود گفتند در بخش مطبوعات که ما صلاحیت اجرایی نداریم، حتی در وزارت زنان هم وقتی که ما وزیر هستیم بیشترش مردا است، ما صلاحیت عام و تام نداریم، بنام وزیر هستیم. اگر گفته از این حقیقت داشته باشه که سمبولیک هستند، اگر گفته اینا حقیقت نداشته باشه خودشان بی‌کفایت و ناکار هستند.
تاسو دی خپل دی خزو کفایت دی دوی مثلا اغه ظرفیتونو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې، فکر کوي چې افغان خزی په افغانستان کې په دی برخه کې څومره لستونزو سره مخ دي، یعنی دوی څومره خپل اغه توانایی لري چې دی رهبری په سطح باندې وکولای شي چې کار وکړي؟
خانمایی ما در افغانستان داریم که اینا شایستگی وظایف بسط وزارت شایستگی دارن، بسط وکالت، بسط دکترها، خانمایی خیلی فعال هستن که متاسفانه اونا که واسطه ندارن در جایی که باید باشن نیستن. امروز خانمایی که اکثرشان ما میبینیم بیشترشان بیکفایت هستن، اکثر اینا که بر وظیفه‌ای که گماشته میشن با واسطه هست، کسایی هست که اینا رو سپورت میکنن ولی ایج نو شایستگی ندارن. برای خاطر است که تا امروز امو ظرفیت سازی که باید در رس خانما صورت بگیره، توانمندی که باید برای خانما صورت بگیره، صورت نگرفته.
میرمن فوزیه سیدزاده، تاسو را سره اوسئ که وقت لری، مونږ مو منندوی په یو گوچه تاسو مصروفیتونه زیاد دی، په لاین کې را سره اوسئ، مونږ خپل بلی میلمنې ته به امر شو. سحر کاروان، تاسو ته هرکلی وایم، تاسو د خزو د برخی یوال فعالانو یی خبرونه سره یو ځای شوي، مننه کو. تاسو نام کام دا پښتنه وکم چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د خزو د رهبری ونډه څومره وه په مشرتابه څوکیو کې، په داسې څوکیو باندې چې هغه رهبری یا مشرتابه وګڼل شي، د تاسو فکر باندې د افغان میرمنو ونډه څومره ده؟
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم خوب صحتمند باشین و بجناب با خانم فوزیه جان و دوست دیگر ما که اسمشان بلد نیستم، برای خود شما درداننده عزیز. من سحر کاردان هستم، یک خانم افغان که در راستای ظرفیت‌سازی و رهبریت خانم ها سه سال میشه که تقریبا کار کرده. تجربه که در این مدت ما گرفتیم، البته نه تجربه به اندازه دیگه خانم های افغان نخواد باشه، ولی تجربه شخصی ما این بود که به این مدت زمانی که ما برای خانم ها فعالیت داشتیم، کار میکردیم، این بود که دیدیم خانم های افغان واقعا خانم های با استعداد و با ظرفیتی هستن که اونا میتونیم اگر ما رهبرایی که خانم ها به مسئولیت مثل یک صدای زنای افغان در دو هم میرن گپ میزنن، مسئولیت از این رو گرفتن که ما صدای زنای افغان هستیم، ظرفیت از این رو داشته باشن و براز ما راه بسازن، پیامشان واقعا دقیق چیزی که خاص زنای افغان هست، چیزی که مشکلات زنای افغان هست برسانن. من مطمئن هستم که جای خود جایگاه خود زنها پیدا میکنن. من باورمند به این هستم، در این مدت 3 سال و
که مثال را که ما رقمت خانما کار کردیم فعالیت داشتیم، هیچ زن افغان به استعداد نیست. ای تا کسایی که مادر هستند، کسایی که در خانه هستند، از سر سواد پایان برخوردار بودن. من مطمئن هستم که ما هم یک ظرفه قضیر داشتن که کار کنن روی خود کفایی آمار کشمت ها چطور بیاریم پایان. ما تجربه بسیار زیاد را داشتیم. خواست من از رهبرایی که فعلا من حیث صدای زنهای افغان در هر جا میشینه و مسئولیت از زیده دارن، کار که باید انجام میدادن ندادن. و من یکی از زن افغان واقعا بابت از زیده خودم من وقت را رستم. طوری که تازه جان هم یاد کرد، جایایی که واقعا دختر خانمایی بازرکت داریم ما
تشکر. تشکر سحر کاروان، تاسو په لاین کې اوسئ، بیرته در ترازو لګم. دا د ټلیفون لیکم غږم کیفیتم لږ خنه دی، که مناسب ځای کې اوسئ ټلیفون مه قطع کوئ، بیرته در ترازو. بیرته بلاړ شو فوزیه جان ته. فوزیه سید زاده، تاسو راته دا وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان ډیر کله افغانستان ته یوه مرساله راټولنه، وایي د ښځو د رهبرۍ په کچه روزلو پایل فامیلونو نه کیږي. څه فکر کوئ موږ په فامیلونو کې په کورنیو کې څومره دې ته چمتو یو چې د موږ جینکۍ د موږ لوڼې په راتلونکي کې د رهبرۍ په کچه باندې وځلیږي؟ همکار مې راته وایي چې د فوزیه سیدزاده ټلیفون قطع شوی دی. سحر کاروان، له تاسو نه کم دا پوښتنه وکم، موږ په فامیلونو کې په افغانستان کې په عمومي توګه څومره دې ته چمتو یو چې د موږ نجونې په راتلونکي کې که زموږ لوڼې یي که خویندې مو یي، هغه څنګه په فامیلونو کې څنګه چلند ورسره کوو چې هغوی په راتلونکي کې د رهبرۍ وړ وګرځي؟ آیا موږ په فامیلونو کې په دې برخه کې اقدامات لرو؟
می بخشید نه که کما آوازتان درست نداشتم. اگر سوالتان از فارسی یا دری برسان کنیم که من متوجه زیتشم، چون اینجا دفتر من اون تندهی کم ضعیف است که من بتونم جوابتان از درست تحقیق بکنم.
تشکر سحر کاروان. سوال ایتور بود که چقدر ما در فامیلا به ای آمده هستیم سر این موضوع کار میکنیم که دخترا و خانما خصوصا اطفال که در فامیل ما اونا را به اصطلاح داریم و به مکتب روان میکنیم، چقدر به این فامیل آمده هستن که دخترایش در آینده در سطح رهبری افغانستان، در سطح رهبری ادارات مختلف کار کنه؟ چقدر در فامیلا ما کار میکنیم سر این موضوع؟
بسیار خوب. تجربه که ما کار کردیم در این مدت این بوده و نتیجه بسیار مثمر گرفتیم، بابت از اینکه اگر ما بیاییم بر زن بگوییم دموکراسی، آزادی بیان است، حق و مسلط است، استقلالیت است، ولی بر از او از آن قضیه نخون چطور از این استفاده کنه، چطور قناعت بده فامیلای خودانه. به این مدتی که ما با برنامه و پروگرامایی داشتیم بر خانواده که واقعا نتیجه بسیار زیاد را گرفتیم بود که ما خانوادگی کار کردیم و تانستم یک نتیجه خوب بگیریم. هر مادر، هر خواهر، هر دختر آرزوی چی است که ادامه تحصیل بدن. اگر ما بیاییم سر ذهنیت های مردا کار کنیم که مردا را بر مردا اصلا که من خاطره خوش ندارم از رهبرایی که در گذشته کار میکردن، چون یک تکران بسیاری را بر ما در نواد فراد به جای ماندن. ولی امروز که ما بخواییم بر تغییر کار کنیم، یست که جناب بزرگوار سید که باید از تهداب اگر متضرر شده در جامعه افغانستان مرد زن متضرر شده، اگر کشته شده مرد زن افغان کشته شده، پس بیاییم یک برنامه دقیق تر که نتیجه مثبت بخواییم بگیریم. از صحباب ماجرانا باید در دوش بگیریم این مسئولیتا در مرد زن افغان ما باید برنامه بدهیم. اگر ما فر استقلالیت زن ها کار کنیم، مرد زن آماده نباشه، هم من مطمئن هستم که هیچ نتیجه نمیگیره. دو دهه که افغانستان آرامی داشت و استقلالیت و جندر و مسائل بسیار زیاد شعاری بود ولی نتیجه نگرفته. وقتی ما بکراند چک میکردم که نقص ما افغانا در کجاست که ما نکنه که نتیجه بگیریم، ما به این نتیجه رسیدم که مردای افغانستان هم متضرر شده، باید در اونام هم یک درمانی در خطر به خاطر بیرون روان کردن دخترشون و در خاندن به خاطر بیرون روان کردن خانمش به وظیفه باید در ذهنیت ساخته شده. اون ذهنیت چطور ما میسازیم؟ از لحاظ امنیتی،
مننه کو سار کاروان بیرته در ترازو تاسو وسی فوزیا سید زاده بیرته سره وصل ده مرمن سید زاده دا سی انتقاد شته دی خزو په برخه کې چې په افغانستان کې کوم کارونه کیږي دا سی انتقاد شته چې خلک وایي دغه فعالیتونه ډیر شهر متمرکز دي په خارونو باندې تمرکز زیات دی په لری دیهاتو کې په کلو کې په لری ولایتونو کې لکه د تخار بدخشان پکتیکا کندهار په یو لری سیمه کې خزو ته په تیرو شلو کلونو کې هیڅ ډول په هاوی په دې برخه کې مرسته په دې برخه کې نه ده شوی دغه خبرې په اړه د تاسو نظر څه شته
تشکر فکر کنم شما گفتین که فقط در شهرها و در زون کار صورت گرفته برای خانم ها در ولایات صورت نگرفته من میایم اول سر سوال که از خانم کاردان شما کردین در رابطه با حقوق خانم ها زن افغان قبلا هم زن افغان بود قبلا هم عزت داشت قبلا هم حیثیت داشت قبلا هم حق و حقوق داشت پیش از اینکه غرب بیایه برای زن افغان حقوق بیاره برای زن افغان دموکراسی بیاره زن افغان قبلا هم حق و حقوق اما حیثیت خود داشت در خانواده ها عزت خود داشت ولی متاسفانه بدبختانه اگر زن افغان وزن خود بفهمه اگر زن افغان گرنگی خود بفهمه اگر زن افغان بفهمه که چقدر حق و حقوق داره و او میتونه که از این جامعه که میگن مرد سالار من فکر نکنم مرد سالار باشه مرد سالار اصلا نیست از این جامعه مرد سالار رو نجات پیدا بکنه و از خشونتایی که در مورد از یا در علی یا صورت بگیره از یا نجات پیدا بکنه حداقل اینا میتونن که وطن خودم از این بدبختی نجات بدن موضوع دیگه که در این 18 سال که شما گفتین در شهرها صورت گرفته در مرکز و زون در ولایات نی ولی متاسفانه در چند زون کار برای خانم ها صورت گرفته او را کمتر بیشتر اینا میخواین که از زن افغان زن پروژه‌ای بسازن از زن افغان منعی ابزار استفاده بکنن کارهایی که اینا میکنن به نام حقوق زن به نام مدافع زن یا به نام زن افغان هر کاری که انجام میتن اینا فقط به نفع خودشان است یک پروژه مقتی بر چند روز هست و این خاتمه میابه میروند پس به طرف خود اما از جایی که آمدن به مو طرف زنایی که بیشتر و بیشتر باید بالای سطح سواد زن کار صورت بگیره که در ولایات اصلا صورت نگرفته اصلا دستگیری برای خانم‌ها صورت نگرفته خانم‌هایی هم که ما امروز می‌بینیم در اصل هستن اینا کل تلاش خودشان هستن تلاش خانواده‌شان هست تلاش کسایی هست که در چهار دور برشان هست از این فامیلشان هست یاره ما هم می‌کنن به جای رساندن ولی اگر ما بیاییم بگوییم کسی به نام حقوق زن آمده برای کار کرده اصلا نکرده اگر می‌کردن کاری باید بیاییم برن به ولایات دانشگاه‌ها برای دخترها بسازن مکتب‌ها برای دخترها بسازن که امروز متأسفانه بدبختانه در ولایت تخار ما شما شاهد هستیم یادآوری کرده که چند روز قبل طالبان بیانیه دادن که دخترها اصلا نباید به مکتب برن اگر به مکتب برن اینا کشته میشن چون میبینیم مکاتب از یاد دانشگاه از یاد میبینیم یک پولیس میشه باید هم جای کار میگید درست و من از پایگاه استفاده میکنن بالاخره این یک بدبختی از که جریان داره ما شما میبینیم هیچ کار بر از یاد صورت نگرفته امروز اگر قربانی میشه از هر طرف قربانی میشه مرد و زن ما قربانی میشه ولی زنها بیشتر و بیشتر آسیب پذیر هستن وقتی که بالای از یاد کار صورت نگیره ممکن این آسیب پذیری و بیشتر و بیشتر ادامه پیدا بکنه اگر امید دموکراسی غرب ادامه پیدا بکنه و خشونت ها هم شاید در مقابل زنها بیشتر شود
تشکر پالاین کی وسی بیا مرزو تلفون مو مخه ته کوي سحر کاروان لا تاسو که همدا پختنه وکم چې ویل کیږي لکه مخکې چې سید زاده مورته اشاره وکړه په افغانستان کې د خزو په برخه کې پتیرو شلو کلونو کې شوی فعالیتونه یو شمیر یو اندازه پروژه‌ای شکل درلود او په خارونو باندې متمرکز و هغه خزه چې په قریاجاتو کې دی په اطرافونو کې دی واقعا مرستې ته ملاتړ ته په هاوی ته اړتیا لري هغه پاتې دی د تاسو نظر به په دې اړه صحیح په تیرو شلو کلونو کې واقعا هم دسی و
درسته شما به تایید دپای استفاده همی تایید میکنم دپای شما واقعا دپای آمود مدت را زدن دپای قصد را گفتن من هم سرویس داشتم من تقریبا یک ماه پیش به ولایت هرات مزار بدخشان پروان کاپیسا ننگرهار من سفرهایی داشتم که در قسمت فعالیتهایی رو که من کار میکنم در پنج بخش هست از جسدسازی کارآفرینی سال هست در تربیت و سال هست چطور میتونیم که اینمی فعالیتها رو من از مرکز انتقال بتوام در ولایات
چی پروژه‌ای نباشه. ما سر این سیستم کار میکنیم که خوشبختانه ما این سیستم تونستیم نتیجه بگیریم. در کابل این بود که ما زمانی که اگر سازمان یاد کرد که پروژه‌ای زنای افغانستان واقعا در گذشته همچین گپ بوده، ولی ما پیشنهاد میکنم برای سازمان و دوستایی که صدای ما را میشنوند امروز، پیشنهاد ما این است که بیاییم ما افغانا خودمو بسازیم. ما در این سیستم کار کردیم، اگر دکترای خارجی ما میداریم در منطقه باور کنیم، ما خودم با برادرای طالب ما در اینجا لایف گپ زدم، از ما حمایت کردن، هر نوع پروژه‌ای که برنامه ای که در خدمت این مرکزسازی خانمای ما باشه، دخترای ما باشن، ما هیچ نوع ممنوعیت نمیکنیم، در خدمت سیزی باشه. از طرف خانم به خانم ما میتونیم که جای به جای تیم دکترهای ما مرد نیست، زن است و زن نیاز داره به عرض خدمات سی اونا برای ما باز ساختن داره. بیاییم اگر ما سر ذهنیت های امروز کار کنیم که این ذهنیت هایی که همیشه و کار از توان ما سیره نبوده ای را انداخته بگردن طالب و داعش و فلان و بسمدان ناامنی نه، من نمیگم که خطر متوجه ما نیست، خطر متوجه ما است، ولی این را قدر بدرنش فلان نکردیم که واقعا تمام ملت از این ترسانده ایم که اینی اینه خشوه های بدره. من واقعا رفتم بنده هایشان جب زدم، هیچ مشکل نیست. اگر ما نخواهیم که این سیستم از پروژهی به تازه بنیادی کار کنیم، سیستم خارجی آمد و خارجی ها هم دنی باور رسیدن که باید تمام کار خود افغان ها کنند. من منعیتی یک افغان، من منعیتی یک زن افغان، من آزر هستم که اگر یک روز زمینه دستی را یا سیهی را یا صلح یا اقتصادی یا کارآفرینی را بتانم برای زنهای خود و خواهرهای خود برای مکلکهای خود مهیا بسازم، اگر روز قبلش روز بعدش هم من زنده نباشم، من وظیفه انسانی و وظیفه وجدانی خود را در قبال مردم خود ادا کرده. اگر بیاییم وجدانم تمام ما به این باور برسیم که این افغانستان از همه گیماست، درست است که پروژه آن خارجیان به این سیستم کار نمیکنه، باور کنیم یک رقم نظارت میکنه، یک رقم سروی میکردن که باور مندی خدا نه افغان ها که خارجی ها خراب ساخته. و خوشبختانه ما تونستیم از دستاورد خوب داشته باشیم که چند ماه بعد ما بخواهی پروگرام های ما را میلیم در دورترین نقاط ناامترین نقاط افغانستان بخواهی فالتای خود شروع میکنیم که مردم مالیات
تشکر
سر که من این کار کده نمیتونم. من نفهمم که من که برام از این منعیت زن افغان صدای زن افغان من به ترسان زنهایی که در خانه هستم اون انرژی نمیداشته باشه و به ترسای دوستان که امروز صدای مثلوه.
تشکر سحر کاروان، پس برای شما برمیگردیم. فوزیه سیدزاده، اول خمالنه چې موږ لتاسو سره 15 دقیقې شمنه کړې و او د موږ خبرې در سره وګدې شوې. تاسو راته د ولایتونو په سطح باندې د رهبرۍ خبره مخکې هم موږ یاده کړله، سمه ده چې په کابل کې به په ملي شورا کې ښځې وکیلانې، په وزارتونو کې به هم ځینې وزیرانې، معینانو په کچه به هم وي، خو که د افغانستان ولایتونو ته ولاړ شو، د ولایتونو په مرکزونو کې خزینه مامورین په دفترونو کې نشته دی، په رهبرۍ په کچه کې هم ډېرې کمې تر سترګو کېږي، خصوصا په هغه ولایتونو کې چې ښارونه لري، لکه په مزار شریف کې چې لوی ښارونه لري، لکه په هرات کې، لکه په کندهار کې، لکه په ننګرهار کې، چې خارونه نسبتا نور ولایتونو ته یو څه پراخه دي او پخانه پکې یو خاري فرهنګ موجود. هلته مونږ له خزو مامورینو سره په دیدارو کې، له خزو مدیرانو سره، له خزو رئیسانو سره کم مخ کیږو. د تاسو فکر باندې څومره وخت به واخلي چې موږ د افغانستان په ولایتي مرکزونو کې خزینه رهبران ولرو، مشران ولرو، په ادارو کې رئیسان ولرو؟ څومره وخت به اړتیا وي؟ دی فوزیه جان شمیره بیا قطش ولا. سحر کاروان، تاسو که دی ما پا پختنه باندی پوهیدلی، تاسو تا بام دا پختنه راجی کم، مهربانی وکړئ تاسو را تسواب بوایی.
درست است که برادر عزیز، من مطمئن هستم، من سوال گرفتم. تمام دهدارای دولتی نمان که ما در تربیات داشتیم، تجربه ما، بگراند کاری افغانستان ایده بر ما نشان میدن. در هر اداره، از کابل که مرکز افغانستان است، در هر اداره تعداد که آقایان هستند به اون تعداد خانوما نیستند.
ده ولایت خوب بیخی وضعیت به حد خرابی، چون ما بر مردم افغانستان در یک کهیره بسیار بزن بسیار را ساختیم که اگر زن در اداره دولتی کار کرد از اون سو استفاده میشه، اگر زن این کار کرد اون مورد تجاوز قرار میگیره، اگر زن بیرون شود تو مورد خشونت از طرف فامیل و از طرف اجتماع صورت میگیره و بدبختانه حتی نمایندهایی که مردم در قبال از این وظیفه داشتن کار را انجام ندادن در خاطر از این. ما شما باید خود ما پیام بر زنهای افغانستان ای است که خود ما تا کار نکنیم، توقعات ما را از مردم کاسته کنیم، کم بکنیم، خود ما اقدام کنیم. وقتی دیدیم که رهبر را که ما تو خطاب کرده بودیم که صدای می که زن افغان افغان در پارلمان است، در خیمه لو جرگه است، در دوحه است، صدای ما وقتی دیدیم که ناکام بودن، بیایم دست بکشیم دوباره حمایتشان نکنیم، چون به او خواستای ما که انسان است، منعیت انسان حق داره، رسیدگی نشده. پس باید یک رای دوم یا سوم را در پیش بگیریم به خاطر بهبود رای خواهد، به خاطر بهبود افغانستان خواهد. من واقعا بابت از این مسئله که در ادارات دولتی در ولایات زنان نقشش بسیار کمرنگ است، بسیار متاثر هستم و امیدوار هستم که ما بتانیم یک برنامه دقیق‌تر را با نمایندگان مردم داشته باشیم، با رؤسای دفتر داشته باشیم، با والیای ولایتی داشته باشیم، تا که اگر ما با یک چند سفر که به ولایات داشتم با رئیس های معرف و بخش های صحی ملاقات داشتم و به اونا گفتم که نقش زنها بسیار کمرنگ است در دفترتان و اونا به ما به این باور رساندن که زنها اون ظرفیتی را که مردا دارن ندارن. خب وقتی میبینیم مشکل جامعه ما در این سطح هست، ما چرا مسئول نمیدانیم که دکترهای خدا نه ترند بتیم هم سطح ظرفیتشان هم سطح مردای ما بسازیم، چون اونا هم یک قشر از جامعه هستن، اونا هم حق و مسلمشان است که باید در این راستا کار کنن. به می اساس
سحر کاروان دیموگ دیخ پراوانی وقت پا ختمی دوده، لند یو بل سوال کم کلند جواب را کی دی صلح دی احتمال په صورت کې څومره مطمئنې چې دغه دی خزو پیشرفتونه دستاوردونه او چې تاسو ورته یاد کړه دا به په هغه صورت کې چې سوله وشي له طالبانو سره همدغه سی به پاتې شي؟ متاسفانه چې د تاسو غږ موږ ته سم نه راځي، بیا هم مننه کوو د خبرونې وخت مو په تمامېدو دی. ډیره زیاته مننه له میرمن فوزیا سیدزاده څخه د ښځو د حقونو د برخې یوه فعاله او همدارنګه په کابل کې له سحر کاروان څخه چې دام د ښځو د حقونو او په برخه کې یوه فعاله ده، په ځانګړې توګه د ښځو د رهبرۍ د ظرفیتونو په روزلو کې کار کوي. له دواړو درنو میلمنو نه مننه کوو. دوستانو دا خبرونه نور بسته یا شکست سکوت خبرونه وه. تر بیا ښه وخت.